السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې نیول شوې پخوانی کاناډایي پوځي لشاو خواد و نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګلیتوب آزاد شوې ده. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشری چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې پر اساس په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. له څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان د واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلې نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د اکشن پروز د دلوي په ومنېټه په خپل ایکس پانا یا په خپل ټویټر لیکلی چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیته سوداګریزو توکو پرمخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې چې له 14 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړي چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې نیول شوې پخوانی کاناډایي پوځي لشاو خو د 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوې دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوې و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتيري د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوود لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلې دی او صحیح معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکاري او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته د غهواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لیدو کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګان خبري کړی دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پانو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه کمشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسو یو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلور پوری پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلاوی شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی زینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلې له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړي وي په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپر کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي
تاو تر خوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسی بخصوص چوپ پاتې نسی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا وکړي خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکی ویږي د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ری وهده د ښځو د ستونزې حل شوي وي دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعي حقوق قتدی خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او د تورت ستونزې څو برابر زیات شوې دي د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي ځکه طالب خپل د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان په دې اکله وایي
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي ورته وایي جیګسه نو ته پیږې کور پیږي کار پیږي دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي دا ورته مهمه نه ده مهمه دا ده چې باید د دې کور کار مخ ته لاړ سي د دوی باید خدمت وسي دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي چې باید ډېر کار و دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده چې خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په ښځو باندې ښوونځي بند شول کار د شیانو ته نسي تللی نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې یعنی بله چاره نه لري د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هیواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي تر پخوا هم اوس دا ډېر دي په دې چې یوې میرمنه او وړ خپل غاک پورته کې غږ نه اوریدل کیږي او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري وای کور دې دا ژوند دې باید گزاره وکوي د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې
راځو منفی پایلو ته کله چې یو انجلۍ ودیږي د قصر په کور کې د سره باد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوی ته باید گزاره وکړي دغلته څومره منفی اثر په دې خپل انجلۍ باندې کوي
زیخته زیات مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زیخته زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډیره بدیږي دغه مشترک ژوند اړیکې ډیره خرابیږي مثلا د انجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې مخته کیږي ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دي موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زیخته زیات سي انجلۍ نه دفاع کوي میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کیږي په دې سره نه سي تنها کیږي یوازې کیږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تیر کړي
کره سودي ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله انجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی موږ او تاسو یو متل لرو که نه وای په یو ګل نه پسرلی کیږي صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند دې بدل سي مګر نسي کولی په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کیدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کیږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نسي په قوم کې خراب نسي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کیږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کیږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کیږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې توای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویل او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خز سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دي دلته یوازې نه عامل دا دی چې د تعلیم صدخه چې دا خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه خزه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه ده چې لوی ستونزه ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واخونه کیږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزنه شي کولای خز زکه چوپ پاتې کې خز زکار ډول ظلم او افشات هغه په دې باندې تریدون کې پر سرګنۍ کې هر ډول د دونه په پټه فل له دې سبب هم زغمی چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت د دیزی د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کیږي ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو یا داسې وای هغه سی وای نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کیږي او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی دی یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده په خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي یعنې تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تاغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوې ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوی نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان دي هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یې وټکولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو له خوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټکوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغه چلن کوي هغه چلن کوي نو که تعلیمی لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغوی نه لوستې دي هغوی نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي د بېلمۍ نښه ده د ما پوهوي د نه شتون نښه ده تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري که هغه ورته واضح شي هر څوک به په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي خاوند یې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ډېره مننه ډېره مننه فرشته کورورن
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته یم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي حتی داسې موارد هم شته دي چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مني چې کله دا خپله مثلا چون مور و پلار مستم به کړي مسې تربیه کړي په ډېرو حالاتو کې غږ نه دی کړی ولې په هغو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبره وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کړه حتی هغه خاوند د خبر نه ورسره مني وي زه پیسې نه منم ته خپله بده ښځه یې یعنې شاید تا خپله د پیشلور د ما ورور ته د پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده
اساسي علت یې راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تېری مګر غږ به نه پورته کوي تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شوله دا ګناه ده حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم تعلیم مې کړی تحصیل مې کړی دی یعنې ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یوه موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پوهوي یا په لاس یوه اشاره ورته کړه یا مثلا یو بل حرکت ته کړه چې ته غږ مه وباسه دغه شان باعث دو کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سمخ کیږو، نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانمې وضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه دې نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوا نړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي وو چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یې حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا. دا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبرېږي، با دغونه ډېره ورته مثلا ناوخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولی سي، دوی مبارزه کولی سي. تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولی ځکه له یوې خوا نه د کورنۍ لخوا تنبیه کېږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زه دغه وایم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، استګما د دې ته یوه لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه وایم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سر کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وي که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا غلط دی، هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي، لمنې مثلا داغداره کېږي، قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، ښځې توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو، په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوي وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده، ولې بیا هم دغه ویره باعث دو شوي ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي، ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کړه، که پورته نه کړه، د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکړه، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی سي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي؟ کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په تورو سره هم ښودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونی ورزې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال د چوبیزی به شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2 ضرب L جمع یو سره چې د فری کو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونه هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فری ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د ایس پوربیټال کې دی چې د ایل قیمت یې صفر دا چې کله جمع سي نو دوه کېږي همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي وایي که چېرې د دوو یا څو سویو ای این جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم این قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې بیا د این د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د این کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي د اصلي فرعي انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کای کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه د تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنی مو بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي زو او په ګډه دې درس ته غوږدو
فلز غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي فلزونه وایي خپل چې فلزونه څه شي دي فلزونه فلزي ځلا لري هغه زیاتره جامد او کرسټرلي دي د پانی کېدو او سیم جوړولو وړتیا لري داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانی جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي کچېرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کوونکي دي د بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي کچېرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجاعي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیدونه یې جوړول او چې اپټیټونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې خون کې راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور او اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اوروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، پولی او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبه هایدروکاربونونو قانونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نومونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د قانون مختلف ساختماني ایزومیرونه دغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شردول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګه دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د القانون استعمال وايي چې القانون څنګه لاسر القانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی القان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسر راوړل کیږي نو له همدې کبله د القانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټال دوه اوکتان څنګه د القانون د استعمال څخه لاسر راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسر راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات د هایدروجن څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسر راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسر راځي. چې په نوموړي ماده کې د دلا سره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه القانونو لاسته راځي. دا د القان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د القانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه القال هلوجنیت په القان باندې بدلیږي. همدارنګه د القانونو ځینې ځانګړتیاوې وايي چې القانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور القان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع القان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد القان بوی نه لري. او ترنګ چې القان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورومیتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په کوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د القانو د حلېدو ورته ډیره کمه لیدل کیږي. القانون د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د القان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې القان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي د هغه القان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د القانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د القانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالې موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول قانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د القانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د القان د تعامز د سوزولو په واسطه د القانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. القانون هلوجنیشن څه شي دی؟ القان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د القانون هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویزي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس مثلا د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې دل کیږي. همدارنګه په کپلیت عملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي. د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن ایوز کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تا کل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوه زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل د اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخت یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.